سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوي د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مزه عبد الله کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې به درته ټول ریپورتونه وړاندې کوو چې د صرف موضوع مو په بنو کې د افغانستان ځخه راغلي د وزیرستاني کډوالو احتجاج وي خو سره به د پېښور د کور کمانډر د وزیرستان د جرګې سره ملاقات او د دې ترڅنګ د پېښور های کورټ د احتساب عدالت د معلم جبی او نورو پروژو پاړه باندې حکم به هم شامل وي خو په فایل کې به په مثال خبرونه وایي. له افغانستان او پاکستان ته ستانه شوی او وزیرستان او کډوالو نن د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې احتجاج کړی دی. د جنوبي وزیرستان مشران او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر وایي دی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته دوام ورکوي او امریکایي شرکت ماډرنا وایي د کورونا وایرس د نوي اومیکرون بڼې لپاره د ځانګړي واکسین ازموینې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان هغو کډوالو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی چې په وروستیو کې افغانستان ستانه شوي دي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال راډیو ته وویل کلونه وروسته پاکستان ته ستانه شول خو له مرستو بې برخې دي او اوس هم خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه نه لري.
واپسی چې کله شری شوله د یوې میاشتې نه مخکې نو دی چې پاکستان ته دلیر واپاشول بانی علاقې ته دی ته نه پیسې میلاوېږي نه نېره خوراکي مواد ورکړي دي نه داسې ناغ دی دا پرې سره کړی جای.
د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له وجې تر 1 میلیون زیات کسان کډوال شول چې ورڅخه زرګونه کورنۍ د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوښتي. حکومت وایي په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر ختمېدو وروسته په پړاوونو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کورنۍ بې ځایه شوي خپلو کلیو ته ستانه کړي. حکومت تیر کال په ډسمبر کې له افغانستانه د کډوالو د ستنېدو وروستی پړاو پیل کړ چې اوس مهال د بنو په بکاخیلو کیمپ کې پراته دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او پوځي چارواکو نن مشال راډیو ته وویل له افغانستانه یې د ستنو شویو کډوالو نمونه لیکلي او ورته به ژر مرستې ورکړي. دوی د مرستو پیلولو نیټه ونه خوده خو زیاته یې کړه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې امنیت نه دی پر ځای شوی نو ځکه کډوال لا نشي ورلیږدولی. د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو مشران او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یوې جرګې له لارې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د درې مسجدو جرګې او د غورځنګ مخکښانو بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا خبره جنرال فیض حمید پرون پټانګ کې د جنوبي وزیرستان له مشرانو ځوانانو او د قامي او صوبایي اسمبلی غړو سره په یو غونډه کې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید مشال راډیو ته ویل جنرال حمید غونډې ته وویل چې د مسجدو یوه جرګه یې له طالبانو سره خبرو ته استولې ده. د پاکستان پوځ رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر 9 پاکستاني چارواکو له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. تحریک طالبان پاکستان تیر کال د ډسمبر پر 9 له حکومت سره تر یو میاشتنی اوربند وروسته پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي شرکت ماډرنا وایي چې د کورونا وایرس د نوې اومیکرون بڼې لپاره د یو واکسین ازموینې پیل کړې دي. هغه شرکت دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې فایزر او بایو انټیک شرکت هم د اومیکرون بڼې پر وړاندې د مقاومت په موخه د واکسین د ازموینو پیلولو اعلان وکړ. ماډرنا ویلي د دویمې مرحلې په ازموینه کې به هغو بالغانو ته د وایرس د اومیکرون بڼې لپاره د ځانګړي واکسین اضافي ستن لګوي چې وار له مخه په تیرو لږ تر لږه شپږو میاشتو کې بشپړ واکسین شوی دی. یو بل ډله بالغان چې درېما اضافي ستنې لګولې به د اومیکرون بڼې لپاره د واکسینو څلورم خوراک اخلي. په دې ډول به د اومیکرون بڼې په نښه کوونکی دا واکسین د درېم او څلورم خوراک په توګه ارزول کیږي. اصلي واکسینونه خلک له مړینې او سختې ناروغۍ څخه په ښه ډول ساتي خو هومره مؤثره نه دي چې په تیزۍ په خپرېدونکې اومیکرون بڼې د خلکو د وړجنېدو مخه ونیولی شي. څېړنې ښیي چې اضافي ستن د خلکو تحفظ لا قوي کوي. ماډرنا شرکت په نیو انګلینډ طبي ژورنال کې د خپرې شوې وړې څېړنې پایلې هم اعلان کړې دي چې پکې راغلي چې تر اضافي ستن شپږ میاشتې وروسته په وجود کې د اومیکرون بڼې پر وړاندې پیدا شوې کیمیاوي مادې خورا کمیږي خو په بدن کې موجودې وي. څېړنه ښیي چې د درم خوراک خوراک لوجه د شپږو میاشتو په موده کې خلک په خړه ول له وایرس خوندې وي. او د اردن پوز وای سرتیرو هغه وویشت مشکوک قاچاقبران وژلی دي چې لگاونډي شام څخه هلته نشئی موادو د لیکد هڅه کوله. د پوز و پانی نن په بیان کې ویلي چې لشامه اردن ته د امفیټامین یا کیپټاګون په نوم د نشئی موادو د قاچاق یو شمیر هڅه شندې کړي دي. بیان وای قاچاقبرانو نشئی توکي په هغه شامی لاریو کې پټ کړي ول چې د پولې پر عمومي لارې اردن ته ځي. پوز وای د تعامل د نویو نافذو شویو قواعدو عملی کولو ته دوام ورکوي او د پولو د ساتنې لپاره به هلته د اوښتو یا قاچاق د هڅو پر وړاندې سخت اقدام کوي او قوت به کاروي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې روانه میاشت له مشکوک قاچاقبرانو سره شامی پولې ته څیرمه په نښته کې یو سرتیری وژل شوی و. د اردن او شام ترمنځ پوله په اسانۍ د تیرېدو وړ ده. د اردني چارواکي تور پورې کوي چې د ایران ملاتړ لرونکې لبنانۍ شیعه ډله حزب الله او ملیشې په زیاتېدونکي قاچاق کې ککړې دي. هغې ډلې د شام زیاتره جنوبی برخه کنټرولوي. حزب الله دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو د چارو پوهان وایي شام په سیمه کې د کیپټاګون د پیداوار مهم مرکز ګرځېدلی دی. په هغه سیمه کې د یادو نشئی موادو بازار پراخېدو دی، خو اردن، عراق او اروپا ته هم قاچاقېږي. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کړ. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هغو کډوالو د خپلو غوښتنو په حق کې مظاهره کړې چې له افغانستانه ستانه شوي دي. دوی څه شکایت کوي؟ د پېښور کور کمانډر لیفټنر جنرال فیض حمید د وزیرستان له یوې جرګې سره لیدلی او ورسره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې. لیفټنر جنرال فیض حمید د جرګې ګډونوالو ته څه ډاډ ورکړ؟
په دغه فوکس دا و بنیادی چې امن او د وزیرستان شکیم طرز واردات پیدا دي. دا په وال ټاکول، دا په کورینا ورناتل ډرون کیمرې، نو دا 100% ګارانټي روکړه چې دا 100% ختم کیږي.
د پاکستان یو غیر سرکاري څېړنیز ادارې سی آر ایس ایس په یو رپورټ کې ویلي د پاکستان له جوړېدو یعنی له 1948 کال راهیسې تر اوسه پورې په دې هیواد کې 9 اتیا کسان د توهین مذهب په تور ماورای عدالت وژل شوي دي. آیا اسلام د دغسې وژنو اجازه ورکوي؟
شریعت دا اجازت بالکل نه ورکوي او د عدالتي مراحلو نه بغیر د یو سړی په خپله مدعی هم شي، گواه د هم شي، قاضی د هم شي، بیا د سزا د نفاذ اعلان هم و.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د پایل رپورټ مهم د وزیرستاني کډوالو له احتجاج د نن د افغانستان او پاکستان تستانه سوي وزیرستاني کډوالو په بنو کې مظاهره وکړه. دوی وایي چې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند پرې شو سربیرم اجازه نور کول کېږي چې په شمالي وزیرستان کې خپل کلو کورونو ته ولاړ سي. دوی دا هم وایي چې له افغانستانه د نورو کډوالو ستنولو لړۍ ورو ده چې باید تیز سي. دا کسان په 2014 کال کې د وسوالو پر ضد د فوجي عملیاتو وروسته افغانستان ته کډه سوي ول چې شمېر یې شاوخوا 1 لک، خو تر اوو کلونو وروسته یې ستنېدل پیل سو. حکومت د نننۍ مظاهرې په جواب کې وایي چې د کډوالو ستنېدنه ځکه ورو ده چې پر غلام خان بندرې نوم لیکنه روانه ده. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
افغانستان څخه راستنه شوي شمالي وزیرستان مداخلو کډوالو نن بنو کې لاریون کړي. حکومت نه خپلو سیمو د داخلو ته واپسۍ، افغانستان کې پاتې کډوالو راستنولو لړۍ تیزولو او راغلو کډوالو ته د مرستو غوښتنې وکړې. دوی وویل چې 9 کلونو نه زیاته موده یې په افغانستان کې تیره کړه. نن چې راستنه شوي بیا هم په خیمو کې په بنو او نورو سیمو کې پراته دي، خپلو کورونو ته دی ولېږي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې راستنه شوي کډوالو ته مرستې نه دي ملاو شوي.
پاکستان ته دلیر واپاشول بانی علاقے تا دیتا نہ پیسے ملا بھی جی نہ خوراکی مواد ورکڑی دی نہ داسے نہ دے اندات پہ سارا کڑا جائے میر دے ریاست پاکستان دا غشتنا وکړه چې را دا پاکستانیون دي کم اس کم چې دوی ته خپل حق ملاو شي لکه څنګه چې نر آی ڈی پی ستا 12000 منتلی ملوي دي میاشتې کیما وافسی شي دي دوه هغه ډیر سلو دو 1500 یا 1500 کاړه دای په ورس کې روبوسی مې چې خال ته ډیر تکلیف ده سردې موسم ده پیډې مې می سره بار بار لکه څلور در خندین دي چې هغه د پیسې واپس کړی دي چې دا زر نظر د مسئلے حل شو
د داخلو مداخلو بے کور شوی حلیم خان چې و کالونو پس افغانستان پاکستان ته راکړه شوی وای چې کالونه افغانستان کې تیر کړل نن چې راغلی ور سره مرسته نه دی شوی ماشومان یې دلته هم په خیمو کې میشته دي
پینځه شپږ کوله میش په دغه کې تر اول په دغه میرتا پر افغان د بوی کې د مکاډا بال باز هیڅ په ګولم خون باندې په دې پین باندې میش رول یې داخل یو تام ویور کو یو سپنور کو نه راځي چې امداد می ونل د چته او قوت یا نغد یا خورکی یا تشای می سره کړی وي د خال ډیر غریب خال ته ډیر په تکلیف ته په دا اور په دا غا کرچی کام کام مر درې می ډیر په تکلیف سره په اور په چکرینا کې دی ګلون کم ترتیب یا دی دل روزي دا څه خال سات چې دی وګا دی گئی دی هیڅ طریقه نه لای وګا دی گئی هیڅ طریقه نه ستا دا خال ستا چې نی خپل کلیک دا ولا جی دا خال چې دلا ته دی طریقه نشي جوړولای
افغانستان خارستان شوی دغه کډوالو پاړه مو چکله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان د قدرتي افتونو د نظم اداره پی ډي ام اي او فوزي چارواکو نو پختل نو دوی وویل چې افغانستان څخه چ کډوال راځي په غلام خان یې نوم لیکنه کیږي چې ورته میاشتینه مرسته جاری شي هلته د ضرورت مرسته په موقع ورسره کیږي د کډوالو راستنولو شمیر زیاتوي خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره د داخلو کې کلیرنس روان دی چې سیمې کلیر شي نو خپلو کورونو ته به استنوي دغه کډوال غوښتنه کړي چې اته کالونه یې پوره کیږي نور دې ورته د داخل کلیر کړي چې کورونو ته ستانه شي او اوس مهال دې ورسره په ایمرجنسي بنیاد مرستې وشي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
او سم له جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان او بخشی له شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ته ځو د درې مسودو مشرانو جرګه او پښتون ژغورن غورزنګ وايي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي چې په سیمه کې د امن قائمولو په هدف له تحریک طالبان پاکستان سره د جرګې د لارې خبرې روانې دي د درې مسودو مشرانو جرګې یو مشر ملک سید انور مشال ډی ټول چې دغه یو شګام غني خو د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ عالم زی مسید بیا وايي چې کور کمانډر لیفټنر جنرال فیض حامد ته وویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره دي په آئین چوکاټ کې دننه د سولې خبرې وکړي او د سیمې خلک دی پکې نه استعمالوي د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ډډو ته ویلي چې په 9 جنوري پاکستان له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو سرچینې وایي خبرې پر دې څرخېدي چې په څه ډول کېدای سي چې مات شوی اوربند وغځول سي او د تحریک طالبان پاکستان لخوا له تېرو 14 کلونو راهیسې چې کومې حملې روانې دي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي دي پای ته ورسېږي پاکستاني طالبانو له هغه لنډمهالي اوربند وروسته چې د پروسه شکال په دسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر فوج او پولیسو حملې زیاتې کړې دي نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې
13 ورځ پشپشویشتم جنوري په ټانک شه کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال فیض حمید د سویلي وزیرستان درې مسجد مشرونه قومي او صوبایي اسمبلی نمائندګونه او ځوانونه ته په جرګه کې ویلي دي چې پسیم کښې د امن قائم کول د پوره یې د تحریک طالبان پاکستان وسلول سره په یوه جرګه کښې خبرې راونې دي کور کمانډر پېښور مسجد مشرونه ته په جرګه کښې څه وویل او په ځواب کښې مسجد مشرونه څه ور تا وویل په دغه براکښې ملک سید انور مشال ریډیو ته وویل
کیما جرګه په دغه فوکس دا وبنیاري چې امن او د وزیرستان شکیم طرز واردات پیدا دی دا په وال ټکاول دا په کورینا ورناتل ډرون کیمرې نو ا د 100% ګارانټي روکړه چې 100% ختم کیږي امید زنه سوتی کسي
د پښتون ژغورنه غورزنګ غړا یل امزیب مسجد ویایي چې کور کمانډر ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان وسلاوله سره په خپل مذاکرات وکړي او مسجد کوم دا وخت په دا حالات کښې نه دی چې دا مذاکرات وکړي.
دا خبره بالکل دا وکړله چې موږ داسې د مسجد چرګاه له ژلیدو پوس دا مذاکرات تر هغه ټیم پورا نشي کېدلای چې دغه شه دننه موږ آئین انوالو نه کړي. آئینی تحفظ و دغته ورکړل کېږي په انا بعد و دغه یو جمع کېږي او هغه ریاست خالی کولی شي. د خپل د تنظیم له طرفه ها موږ دا ورته وویل چې دا نه مخشه ها تاسو خو مذاکرات نه سره کړی دي او کړی دغه قبایلي جرګې باندې کېږي خو څه رزلټ یې راوتلی دی. خپل د دره وسایل حلارې دره اختیار حلارې چې ته خپل کولای شي چې ته خپل کولای شي د مود استعمالولو هیڅ ضرورت نشته. دا ته وکا بالکل خوشاین دوی ته روالا چې څنګه هته ترتیب کاوه خو د عین په لحاظ سره چې پاغه شي دته هته تحفظ وي مته هته تحفظ وي ماسید کوم د پداغه شي څوک نه انوالو کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان مشر شمس ماسید ویایي چې کور کمانډر نام غوښتنه وکړه چې په سویلی وزیرستان کښې د امن قایم کولو او هدفي وژنو د مخنیوي د پوره دا ګامونه پورته کړي.
لکه څنګه د میډیا سردار نجیب مسعود هغه د 25 دسمبر تک چا وویشتل یو چې هغې ته سپره نه قاتل گرفتار شو او نه باید د ده فیملی ته انصاف ملاو شو. په دغې وجه باندې کور کمانډر صاحب چې کوم اعلان وکړه دا چې 30 لاکھ روپۍ د نجیب فیملی ته اعلان کوو او په دې میډیا شکریا ادا کوي. څومره هم میډیا سیاسي چې کوم کسان وي هغې دا مطالبه ورته وکړله چې میشته باید په ټول نظر باید په وزیرستان کښې امن بچار دی او دا ټارګېټ کلینګ چې کوم دی دا فوري طور پر باندې بند شي.
لیفټیننټ جنرل فیض حمید سره په ملاقات کښې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه بل غړي شاه فیصل غازی خبرې هم واروي.
کور کمانډر چې کومه کیسه وکړله چې تاسو د طالب په میان شې تاسو کوم یو خامخا یو کردار ادا کړې چې پوسم جرګه لا ژلېدو په دا جرګه د مسجد نه کوم خبر دی نه زوون په خبر دی نه زهول مالک چند داس کسان چې تللي وي حکومت چې کومه کاروایي کوي ویې کړه د شتګرې په نامه مشکوري نړنګ شول میش بې زیاته شولې څومره غټې پیسې یې دغه پشن په نامه وغستلې او نن بیا مسجد کوم ته واپس راوندی چې را تاسو مذاکرات وکړې.
لیفټیننټ جنرل فیض حمید د درې مسجد جرګې مشرانو ته دا هم وویل چې په سویلي وزیرستان کښې و د ولس سره په شریکه د امن راوستلې د پوره و ګامونه پورته کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ټانک.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پېښور هایکورټ لخوا د قامی احتساب بیرو څخه د خیبر بینک معلوم جبی او د یو عرب ونو بوټو د کرلو د منصوبو تحقیقاتي رپورټ په 15 ورځو کې غوښتی دی. عدالت ویلي باید د دې جواب ورکړی سي چې څومره بوټي د اور لګېدو سره سوځېدلي څومره خلکو خراب کړي او څومره بوټي ولاړ دي. دغه مقدمه د قامی احتساب بیرو سره د درې کلونو راهیسې د تحقیقاتو لاندې ده خو لا هم دغه پلټنې نه دي پوره سوي. دا کیس اوس پېښور هایکورټ کې دی. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
پېښور هایکورټ امر کړی قامی احتساب بیرو په 15 ورځو کې د معلم جبی بینک آف خیبر او بلین ٹری سونامی تحقیقاتی رپورٹونه جمع کی. عدالت په بلین ٹری سونامی مقدمه کې ویلی دی عدالت دی ویل شي چې څومره بوټي سوځیدلی څومره بوټي خلکو خراب کړی دي او دا وخت څومره بوټي موجوده دي. د جنوري په 16 د پیښور کورټ دوه کسیزه بینچ دغه امر جاری کړی. دغه بینچ کې جسټس روح الامین او جسټس ارشد علی شامل وو. بلین ٹری سونامی د تیر صوبه حکومت چې د تحریک انصاف ګوند لخوا جوړ شوی و یو پراجیکټ وو چې ویل شوی و حکومت په یو ارب بوټي کوي ځکه د بوټو د نشوالي د وجې د هوا ماحول خراب شوی او دوی غواړي د بوټو د کر سره ماحول سازګاره کړي. د پېښور د یو اوسیدونکي عادل ظریف لخوا پروبونو په نوم د دغه مقدمو وکیل علی ګوهر مشال ریډیو ته وویل
د نئے ٹرائل بارہ کے دا چکم اوریجنلی نئے بارڈنس راغلو نے یوم یا شٹائم چ پورا کیس ختم ہولو دلتا انکوائری نے داس لگا تاسو دغه دا او گورے بینک اف خیبر دا دا 2016 نہ شروع دا تقریبا انکوائری او س پورے تے س جوړ نہ شو نہ کوٹ ام دین دغه تپوس کڑے دے سملرلی بلین دا معلوم جبس کیم کیم چ تاسو س کڑی دیو س پورے تاسو پکم لائن باندے دا خپل انویسٹیگیشن کرے دا انکوائری کرے او تاسو بیا چ
پروبونو مانا دا چې هر هغه تن چې ورته معلومه شي چې ګنې کوم ځای کې درغلي روانه ده یا ګنې کارونه سم نه کېږي یا په دغه کارونه کې کوم شک وي او دی غواړي د کارونو تفصیل دې ورسره شریک شي عدالت کې مقدمه کولی شي. بلین ٹری سونامی په نوم دغه مقدمه چې پېښور هایکورټ کې روانه ده د نیب لخوا د 2019 په 26 مارچ شروع شوې وه او دا ځکه چې نیب ته شکایتونه شوي د بوټو کرلو دغه پراجیکټ کې مالي درغلي شوي ځینې ځایونو کې بوټي نه دي کرل شوي او حکومت وایي دغلته یې ځنګلونه کرلي دي. تر دې وروستو په ځینو غرونو کې اور هم لګېدلی و چې حکومت بیا دا هم ویلي و د اور سره یې لګېدلي بوټي سوځېدلي هم دي. د بینک اف خیبر په مقدمه کې د قامی احتساب په انکوائری کې ویل شوي دي د 2012 نه تر 14 پورې په بینک کې 502 تنان برتې شوي و دې کې 102 تنان په ناقانونه ډول برتې شوي و 43 تنان پکې بغیر د اشتهاره برتې شوي و 14 تنانو پکې د نوکری سره اړونده تجربه هم نه وه اته وشتنانو تعلیم کم او څلور تنان داسې چې د هغوی د بینک دننه د نوکری کولو لپاره اهل نو. دغه مقدمه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د جوړ پخوانی احتساب کمیشن لاړخوا جوړه شوې وه چې تیر صوبایي حکومت پرې د عدالت نه سټې اخیستې وه. ستمانه چې ګینې په مقدمه کې د نوري کاروایانې بندې کړې شي. په دا لنډ وختونو کې د عدالتونو نیب او د الیکشن کمیشن لخوا هم ځینې هغه مقدمې چې کلونه وړاندې ورسره جمع شوې وي یا یې پکې تحقیقات شروع کړي او حکومت پرې د عدالت په زور سټې اخیستې وه او یا پکې قومي احتساب بیورو تحقیقات ځنډول یو وار بیا په هغه مقدمه اورېدنه تنده شوې ده. خبریال او تجزیه‌کار شمس مومن وای پکار ده د نیپ او الیکشن کمیشن تحقیقات سرته ورسی.
چیرمن نیپ په یو وخت کې ویلي چې هوا د هوا رخ بدل شوی دی، نو اوس داسې ښکاري چې په حقیقت کې د هوا رخ بدل شوی دی او عدالت هم هغوی ته اوس وضاحت کوي چې خامخا تاسو موږ ته دا جمع کوي او شاید چې اوس ورته نیب هم په دې حواله باندې بس ناسه جمع کړي. خو که داسې نه نو دا به یو ځل بیا مطلب دا چې د زړو وختونو په شان چې څنګه د ټال مټول نه کار اخیستی کېده به او د سوم بیا د ډلیټک ټسس استعمالیږي، نو هغه چیزونه په دې پاکستان کې به دا ډرامې په مختلف انداز کې کېږي او تر اوسه پورې د بدقسمتۍ نه هم هغه انداز کې را روانې دي.
تر دې وړاندې د چیرمین نیب جاوید اقبال لخوا بیا بیا ویل شو دوی د یو چا د فائدې لپاره یا یو چا ته د نقصان ورکولو لپاره مقدمې نه جوړوي بلکې د قانون په مطابق خپل ذمواري پوره کوي. د عدالت لخوا د ملم جبی په مقدمه کې هم تحقیقاتي رپورټ غوښتل شوی دی. د ملم جبی مقدمه کې ویل شوی ملم جبه کې 270 اکر ځمکه چې ور باندې د محکمه مال او د سیلګری د محکمې ترمنځ د ملکیت لانجه روانه وه. په 2013 کې د هغه وخت صوبایي حکومت یوې کمپنۍ ته پولیس ورکړی وه، حالانکه حکومت سره دغه اختیار نه و. دغه مقدمه د صوبایي احتساب کمیشن خیبر پختونخوا لخوا په 2015 کې شروع شوه و ولې قامي احتساب په اروپا کې د جنوري په 9 2013 کې تحقیقات اعلان کړي، خو تر دې وخته د دغه درې وړو مقدمو تحقیقات نه دي پوره شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د عدم تشدد مبارز خان عبدالغفار خان او د عوامي نشل ګوند پخوانی مشر خان عبدالولي خان اونۍ له 6 جنوري راهیسې لمانځل کېږي. پر دې موقع پرون د 400 په اوتمنځو کې ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشل ګوند مشرانو وویل په پاکستان افغانستان کې جنگ د عدم تشدد په فلسفه د عمل کولو سره ختمېدلای شي. دوی ته تورونه هم ولګول چې پاکستان ځکه له معاشي مسلو سره مخامخ دی چې د هیواد پالیسي د دوی په وینا غیر سیاسي خلک چې اشاره فوج ته جوړوي. د پاکستان فوج تل ویلي چې دوی د هیواد په سیاست کې مداخله نه کوي، بلخوا حکومت په ملک د معاشي مسلو ذمواري په پخوانیو حکومتونو اچوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا خدای خدمتگار تحریک بنسټګر خان عبدالغفار خان باچا خان او دا خان عبدالولی خان تلین په موقع 400 کې ولسی غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مرکزی سینر نائب صدر چې اوس قائم مقام مرکزی صدر هم دی
امیر حیدر خان هوتی
په پاکستان کې یو وار بیا د ترهګرۍ مخ په زیاتېدو پیښو او بیا ګاونډي هیواد افغانستان کې هم د امنیت په اړه وویل چې تیره خوشا سلویختو کال راسې دې خطه کې تشدد او جنگونو هیڅ ګټه ونه کړه، نو باید د عدم تشدد او د امن لار خپل کړی شي. نوموړی د پاکستان تحریک انصاف په حکومت او په وزیر اعظم عمران خان هم دا ناکامې تورونه ولګول. دوی غوښتنه وکړه چې عمران خان دې دا خبره ولسته په ډاګه کړي چې چاله دا دړکه ورکړي کچره دې د حکومت نه ووته نو نور به هم خطرناک شي. دا ګوند مخکخ او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور خپل وینا کې په موجوده مرکزی حکومت د ناکامه پالیسو ټکونه وکړل. دوی وایي په معاشي توګه ملک دیوالیه شوی دی ځکه چې د حکومت پریکړې د دوی په واک اختیار کې نه بلکې غیر سیاسي خلق کوي
د خپل مشاعران هر کله چې دا کومو او د منګونو په سلې ځي چې خلق کوي ابو الکره کومه تباکی
ولې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویند فواد چودھری د جنوري په سلی رښتما سرخار اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلی وو چې د پاکستان معیشت د وړاندې په نسبت مضبوط شوی دی او د قرضو بوج هم سړی سر کم شوی دی او دغه ډول معیشت یو وار بیا په صحیح لاره روان شوی دی وایي تیر حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې ملک دا وخت معاشي ستونزو سره مخ کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوزم پېښور ته د خیبر پښتونخوا د سرکاري محکمو لسګونو ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د ګرانۍ مطابق د زیاتوالي او نورو مراتو د بحالۍ لپاره احتجاجي ناسته کړې. دوی وایي چې وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به 25% ډسپیرټي ریډکشن یا تفاوت راکموونکی الاونس ورکوي او نورې مسلې به هواروي، خو د دوی په وینا تر دې دمه دغو خبرو ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی. د امپلاینس د امپلایز ګرینټ الاینس په نوم د ملازمینو اتحادیت چې پکې د وابډا تعلیمي ادارو او نور محکمو ملازمین شامل دي، پروند یې د احتجاج په توګه د صوبای اسمبلی ودانۍ مخې ته سړک تړلی وو، خو د ضلع انتظامیه لخوا تر دې ډاډ وروسته یې خپل احتجاج ختم کړی چې ډېر زر به ورله د وزیر اعلی محمود خان یا د خزانې وزیر سره د ملاقات زمینه برابره کړل سي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د امپلایز ګرینډ الاینس په نوم د ټولو سرکاري ملازمینو ټولنې په پیښور کې د جنوري په 26 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته ترسره کړه. دوی له حکومت په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي او دوی ته د نورو مراعاتو ورکولو غوښتنه کوله. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د سکولونو د افسرانو د ټولنې مشر سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره وفاقي او صوبایي حکومتونو د تنخواګانو زیاتولو او نورو مراعاتو ورکولو په اړه ژمنې کړې وې، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی.
په زرګو تعداد کې د سرکاري ملازمین راغلي دي د ټولو صوبې نه. دا ګورنمنټ خپل یادې چې کومه وعده په 10 فروری 2021 کې سو وفاقي حکومت موږ سره کړو وه چې تاسو ته 25% ډسپیرټي الاونس درکو، ستاسو څومره څلور اډ هاک ریلیف دی هغه به په بنیادي تنخواه کې زم کوو، یعنی پیرو ویژن به کوو او دغسې چا کم صوبو کې ټایم سکیل نه وي هغه به کوو. زمونږ په صوبه کې چې کم کانټریکټ ساتیزه دي یا نو ملازمین دي د هغې ریګولرایزیشن یا په ملکنډ ویژن کې د چارکولو چې کوم الاونس تسلسل کار نه ملاوېدو د هغې خاتمه شوې ده، یا پبلک هیلتھ کې چې کوم پوسټونه ختم شوي دي بحالي شوي دي هغې بحالي.
سو نورو احتجاج کوونکو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه یو ځل بیا احتجاج کولو ته مجبور شو چې د موجوده ګرانۍ په صورتحال کې د دوی گزاره نه کیږي.
زه د ملګرو استادانو ضلعي جنرال سیکرټري صوابه راویل محمد موږ مطالبې ډېرې صادري چې یا خو موږ لا چې کم نرخونه تکه داس کړه حکومت هغه ستو په کم وخت کې کم نر هغه نرخونه نو هغه را د واپس کړه تنخوا را لې اور په مسیوا کو کچری فرض کړه تاسو دغه نشه کولې او تاسو مجبوری نو چې کومه مجبوری تاسو را تاسو ځان لږه تنخوا غانې سیوا کوي بیوروکریټ له سیوا کوي ایم پی اے غانو د ایم این اے غانو د بلکې د منګه پرایم منسٹر سے پخپل ہوئے چې ما بدوله کا تنخوا کی گزاره نه کیږي. نو کم سیزونه چې تاسو اخلې کم تاسو ضرورتونه لري هغه د عام خلکو هم ضرورتونه دي.
اصغر خټک وابډه امپلایز پیغام یونین صوبائی جنرل سیکرٹری آگی کا ممبر نن چې موږ دلته کې راوتی یو نو د آگی بنیادی وجه دا ده چې د ملازم ژوند چې کم دی دا تنگ کړلی شو. د مهنګایي چې کم سیلاب په دې ملک کې راغلی دی ملازم په دې کې نور سروایول نشي کولی، ملازم په خپل تنخواه کې گزاره نشي کولی. خو حکومت خپل وعده تر اوسه پورې وفا نه کړله، بلکې د هغې د پاسه ظلم ده چې په دې بجټ کې کومه تنخواه 10% سوا شوې وه هغه هم د بنیادي تنخواه حصه جوړه نه کړلی شوله.
په احتجاجي لاریون کې د سرکاري محکمو ملازمینو ډېر په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو او د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته سړک یې هم د احتجاج په توګه تړلی وو، خو تیر مازیګر بیا د ضلع انتظامیه لخوا دوی ته باور ورکړی شو چې ضربه دوی له د وزیر اعلی محمود خان یا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د ملاقات زمینه برابره کړي او د دغې ډاډګیرنې وروسته دوی د سړک نه پاسېدل او احتجاجي ناسته یې وځنډوله. خو په دغه مهال دوی دا اعلان هم وکړو چې کدا پروري د پنځمې نیټې پوری د دوی وختنې ونه منلې شوې، نو د سرکاري ملازمینو په ګرینډ الاینس کې شامل د دیر شواړو بیلابیلو محکمو کارکون کې به د پروري په لسمه نیټه د تیر کال په سیر یو ځل بیا د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون ترسره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم پنځنیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو ډنډیز له پامیر ساحل اورو. د شمالي وزیرستان هغو کډوالو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی چې په وروستیو کې افغانستان استان شوی دی. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال راډیو ته ویل چې د پاسه و کال وروسته پاکستان ته ستانه شول خو لمرستو بې برخې دي او اوس هم خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه نه لري. حکومت تیر کال په ډسمبر کې له افغانستان د کډوالو د ستنېدو وروستی پړاو پیل کړ. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل له افغانستانه د ستنو شویو کډوالو نومونه لیکلي او ورته ژر مرسته ورکړي. مرستو د پیلولو نیټه ونه خوده، خو زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې امنیت نه دی پر ځای شوی، نو ځکه کډوال لا نشي ورلېږدولی. د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو جرګې مشران او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یوې جرګې له لارې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو ته دوام ورکوي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې دا خبره جنرال فیض حمید پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان له مشرانو، ځوانانو او د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو سره په یوه غونډه کې کړې. د پاکستان پوځ رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر نهمه پاکستاني چارواکو له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. طالبانو تیر کال د ډسمبر پر نهمه له حکومت سره د یو میاشتني اوربند تر پای وروسته پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي شرکت ماډرنا وایي چې د کورونا وایرس د نوې اومیکرون بڼې لپاره د یو واکسین ازموینې پیل کړې دي. هغه شرکت دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې فایزر او بایو انټیک شرکت هم د اومیکرون بڼې پر وړاندې د مقاومت په موخه د واکسین د ازموینو پیلولو اعلان وکړ. ماډرنا ویلي د دویمې مرحلې په ازموینه کې به هغو بالغانو ته د وایرس د اومیکرون بڼې لپاره د ځانګړي واکسین اضافي ستن لګوي چې وار له مخه په تیرو لږ تر لږه شپږو میاشتو کې بشپړ واکسین شوي دي. او د اردن پوځ وایي سرتیرو هغه وشت مشکوک قاچاق بران وژلی دي چې لګاونډي شام څخه یې هلته د نشه یي موادو د لیک د هڅه کوله. د پوځ وپاڼې نن په بیان کې ویلي چې له شامه یې اردن ته د امفیټامین یا کپټاګون په نوم د نشه یي موادو د قاچاق یو شمېر هڅې شنډې کړې دي. بیان وایي قاچاق برانو نشه یي توکي په هغو شامي لاریو کې پټ کړي ول چې د پولې پر عمومي لارې اردن ته ځي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د چارو پوهان وایي شام په سیمه کې د کپټاګون د پیداوار مهم مرکز ګرځېدلی دی. په هغه سیمه کې د یادو نشه یي موادو بازار پراخېدو دی او اردن، عراق او اروپا ته هم قاچاقېږي. دا خبرونه لنډیزوم له پامیر ساحل واورېدې او سم د خبرونې په دې دومره برخه کې درته ځینې رپورټونه لرو. په اسلام آباد کې میشتي بي څېړنیزې ادارې خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د 2020 کال پورې په دې هیواد کې په څه د پاسه 1400 کسانو د مذهب سپکاوي تورونه لګېدلي چې پکې 980 کسان وژل شوي دي. د ټولنیزو او قانوني چارو پوهان وایي چې د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو مخنیوي لپاره دي قانون نافذونکي ادارې او عالمان خپل رول لوبوي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې قانون په لاسو کې اخیستل غیر قانوني او غیر شرعي کار دی او له دې باید ډډه وسی. په دې اړه تفصیل ته منور شاه په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې سیړنیزې ادارې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو مرکز یا CRSS د جنوري په 25 خپل یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د 2020 کال تر پای یو او یا سړی او اتل لسخزه د مذهب د سپکاوي په تور ماورای عدالت وجل شوې دي. د دې رپورټ تر مخه په دې ټوله موده کې 1415 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي چې پکې یوازې په 1300 کلونو کې په 2018 کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلې دي. که څه هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قوانین شته چې پکې ککړو کسانو ته د عدالت لخوا د بیلابیلو سزاګانو ورکولو وضاحت شوه، خو بیا هم وخت په وخت د مذهب په سپکاوي تورن کسان د عدالتي سزا نه وړاندې وجل کیږي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ایډوکیټ ارباب عثمان د جنوري په 26 مشال لريو ته ویل چې د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي په لړ کې د قانون نافذونکو ادارو کردار ډیر مهم دی.
زمون کم ادارې دي نو هغه په خپل حساب سره هغه ډیوټي نه کوي چې کم د هغه خپل جوریزډیکشن کې وي او د هغه ذمہ داری وي، اوس عام خلق ته چې تاسو پرې دي نو عام خلق خو چې کم دی نو هغه تاسو آخر رښتیا راځي دروغ کلی وران کړي وي نو دا شی چې کم دی نو دا زمونږ ادارو ته پکار دي چې هغوی د دې نوټس واخلي او چې په دې باندې عام خلکو ته دونه ایکسس دا چې سزاګانې داسې خلکو ته ملاو شي چې هغوی غلط کار کړي آئنده به څوک نه کوي.
په اسلام آباد کې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا جاری شوی تازه رپورټ وایي چې د 2011 نه تر 2020 کال پورې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د ټولنیزو چارو پوه ډاکټر نور سناودین مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې مایوسۍ سیوا شوې او خلک یې د اظهار موقع نه لري، نو د دې ډول ناوړه او پر تشدد اقدام په ترڅ کې د مایوسۍ اظهار کوي.
په معاشره کې مایوسی زیاته شوې ده. هر سړی داسې ژوند نه تنګ وده کوي او څه وسې هم نه راځي، نو بیا په داسې حالات کې چې کله انسان مایوسه شي که نه، بیا هغه فرسټریشن او باسره دپاره څه لار ګوري ژوند ته، حکومت ته او هر څه ته پې غوسه راځي، ځکه څه کولی نه شي. دا چې کوم سل خلک تنګ شوي وي که نه، آسان هدف ځان ته ګوري، قربانۍ ګډوډي جوړ کړي، په هغه باندې خپل فرسټریشن اوباسي. دویم اړخ چې زما په خیال کوم راځي هغه دا دی چې خلک په مونږ په معاشه کې اسلام خو مونږ ته ملایانو ډېر زیات خیلی دی، خو مونږ چې کوم دی فالو کوم خو نه. دغه چې کوم خلک تشدد کوي، راوځي او چغې وایي، سوري وایي، دا اکچولي دا خیال غواړي چې زه صرف په نوم مسلمان یم.
ډاکټر نور سناودین وای علمانو ته پکار دي چې خلکو ته د مذهب حقيقي روح ور وخای او د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې خلک د تشدد نه منې کړي. دا راز په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د جنوري په 26مه مشال لیډیو ته ویل چې په اسلام کې د دې ډول کړنو اجازه نشته.
بالکل دا خلکو کې دا میلان او رجحان شته چې دا نامناسب دی. شریعت دا اجازت بالکل نه ورکوي چې څوک ته قانون په خپل لاس کې والی او د عدالتي مراحلو نه بغیر د یو سړی په خپل مدعی هم شي، گواه د هم شي، قاضی د هم شي او بیا د سزا د نفاذ اعلان هم وکړي، نو دا بدبختانه چې زمونږ په دې معاشره کې ترخ ترخواله راغلی دی او شریعت دې اجازت نه ورکوي.
د تحقیق او امنیتي مطالعاتو د مرکز د شمیرو تر مخه په اسلام آباد کې 55، په پنجاب کې 1098، په سند کې 1000، په خیبر پختونخوا کې 33، په بلوچستان کې 12 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 11 د مذهب د سپکاوي کیسونه رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د تشدد ورستې پیښه د 2020 کال د دسمبر په 3مه په سیالکوټ کې مخترااله چې پکې د یوې کارخانې سریلانکایي منیجر د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور تر وهلو ورسته وسوځول شو. پولیسو ویلي چې لسلو ډیر کسان یې نیولې او د دې پیښې نور تحقیقات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا پیښه د پاکستان لپاره له شرم ډکه بللې ده او ژمنه یې کړې چې پکې ککړو کسانو ته به قانوني سزاګانې ورکول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوسم د پاکستان د سیاست په اړه یو رپورت. په پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد یو ځل بیا ویلي چې تر هغې پورې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر څو ورته د دوی په وینا اسټبلیشمنت ډاډ نه ورکړي چې سیاسي مداخلت به نه کوي. مخالفو ګوندونو د حکومت ضد مظاهرې کوي خو په پارلمان کې دننه عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه اختلافات لري. واکمن تحریک انصاف ګوند په وار وار په تیرو ټاکنو کې د درغلیو خبره رد کړې او وایي مخالف سیاستوالانو د خپلو درغلیو په ټولو لپاره مظاهرې کوي. د سیاسي چارو شنونکي دا نظر لري چې مخالفه سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافات له وجې تحریک عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي او په دې خبره پوه دي چې اسټبلیشمنت له واکمن ګوند سره ولاړ دی. نور تفصیل د ګلای اس په ریپورت کې.
په پاکستان کې که څه هم مخالف سیاسي ګوندونه له تیرې څه مودې راهیسې مظاهرې او جلسې جلوسونه کوي چې حکومت له منځه یوسي، خو د عدم اعتماد د لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو په اړه زړه نازړه دي. د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ډان ورسپانې ته د جنوري پر 25 ویلي وو چې اسټابلیشمنت یا فوزي مشرولي د حکومتي ائتلاف ملاتړ کوي، خو کله چې دا مداخلت ختم شو نو د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک به کامیاب شي. د شاهد خاقان عباسی په خبره د حکومت ډیر غړي غواړي چې مخالف ګوندونو سره شامل شي، خو دوی د اسټابلیشمنت لخوا یوې اشارې ته په انتظار دي. عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واک راغلی و. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلیو سره انتخابات ګټلي، خو حکومت او فوج دا تورونه ردوي. انتخابات کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافی او منصفانه وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو مرتضی سولنګي د جنوري پر 26 مشال لري ویل چې داسې حالاتو کې د سیاستوالانو خبرو ته نه بلکې حالاتو ته قتل پکار دي او دوی له خپل تجربو زده کړه کړې ده.
تاسو وکتل چې سینټ کې اکثریت په اقلیت بدل سو، همداسې دلچسپې پیښې په پاکستان کې کیږي، خو د پاکستان سیاستوالان هم ډېر تجربه کار دي. دا ضروري نه ده چې څه هغوی وایي هغه شان به کوي، ان ممکن ده چې هغوی خپله تیاری کوي چې پکې عدم اعتماد تحریک هم شامل وي، خو د عدم اعتماد تحریک کې د اسټابلیشمنت څخه زیات د مخالفو ګوندونو ترمنځ خپلمنځي اختلافات دي چې څوک به وزیر اعظم وي او آیا سمدستي توګه انتخابات وکړل سي او کاینی موده پوره سي.
د مرتضی سولنګي په خبره کچري دا اختلافات ختم شي نو د وزیر اعظم ضد عدم اعتماد تحریک په ګنټو کې ترلاسه کیدی شي. مخالفو سیاسي ګوندونو د 2006 کال د سپتمبر پر 6 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونونکي حسن خان د جنوري پر 26 مشال لري ویل چې مخالف ګوندونو ته معلومه ده چې اسټابلیشمنت وزیر اعظم عمران خان سره ولاړ دی، ځکه دوی په ایوان کې عملی اقدام نه پورته کوي.
کافی حد پورې ما په خیال دا خبره کیږي چې هغه امر ملټری لیډرشپ ودوي یا چې کوم جنرال جنتا دا موږ دا نه شو ویلی چې هغه عمران خان چې څنګه تر اوسه پورې د سون کړی دی. هغه په مې نه وځي نه نواز شریف چې څنګه هغه تر اوسه پورې هارد نټ کې په فور دغه لپاره اسټابلیشمنت لپاره چې هغه وی چې هغه دا سره خبرې کول هغه وسه پورې په خپل موقف باندې بل طرف پاکستان پیپلز پارٹی دا اس کے چہرے اسٹیبلشمنٹ طرف کا پیپلز پارٹی سر ادا کی نو الٹ کے نواز شریف گراب چکن میں خاص طور پر پنجاب کے اگر وہ سم لکھ مضبوط تھے نو اس کے نواز شریف راضی اب ہم پر ریوینج کے راضی بل تک عمران خان تو سر بے سون کی نو بے بم ریوینج کو جی
بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جنوري پر 26 په راولپنډي کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې وزیر اعظم عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ خي اړیکې دي او مخالف ګوندونو ته د سیاسي بصیرت نه کار اخیستل پکار دي.
ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں 3.5 سال میں
په درې نیمو کالو کې اپوزیشن ګوندونو په یو بیل کې هم عمران خان ته شکست نه دی ورکړی. مخالفو ګوندونو ډېر شور جوړ کړی و چې هغوی به استعفا ورکړي، خو له هغې خبرې وتښتېدل. بیا له عدم اعتماد تحریک څخه هم وتښتېدل.
که څه هم د حکومت مخالف ګوندونه چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي یې په سر کې دي د حکومت چپه کولو په هڅه کې دي، خو شنونکي وایي چې د دوی د خپل منځي اختلافاتو له وجې تر دې دمه دوی کامیابي نه ده ترلاسه کړې. پیپلز پارټي چې د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ برخه وه تیر کال د یو شمېر اختلافاتو په سبب له دغه اتحاده لاره جدا کړه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند روانه میاشت تر هغې وروسته له خپل سیاستوالو د پارلمان غړي نور عالم خان څخه سپیناوی وغوښت چې هغه پر حکومت د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ ختمولو او د ګرانی کنټرولولو شغ وکړ. تر دې مخکې د جنوري په نیمایي کې د دفاع وزیر پرویز خټک چې د ګوند په یوه غونډه کې د خیبر پښتونخوا اولس ته د ګیس نه رسېدو موضوع یاده کړه، نو وزیر اعظم عمران خان په جواب کې وویل چې د هیڅ چا فشار ته سر نه ټټوي او د بدنامۍ له هڅو نه ډارېږي. په پاکستان کې شنونکي وایي په جمهوري نظامونو کې واکمنان باید د ولس او منتخبو استازو د پښتنو ځوابولو ووایي او ځانونه احتساب ته حاضر کړي. دوی وایي هر پښتنه د فشار یا د بدنامولو هڅه نه وي، خو واکمن ګوند وایي د وزیر اعظم په ګډون د تحریک انصاف ټول چارواکي حساب ته حاضر دي. پامیر صاحب د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته له خپلې و سیاستواله سپیناوی وغوښت چې هغه پر حکومت غږ وکړ چې په پېښور کې دې د ګیس او برېښنا لوډ شیډنګ ختم کړي. نور عالم خان په قومي اسمبلی کې د پېښور استازی دی او د جنوري په نیمایي کې د پارلمان غونډې ته په وینا کې له حکومته د ګرانۍ کنټرولولو غوښتنه هم کړې وه. د جنوري پر 18مه تحریک انصاف ګوند په یو لیک کې تور پورې کړ چې نوموړي د ګوند د نظم سرغړونه کړې، نو ځکه دې د جنوري تر 14مې پورې سپیناوی ورکړي. تر دې دوه ورځې وروسته ګوند د قومي اسمبلی د حکومتي حساب کتاب په کمیټې کې د نورعالم خان غړیتوب ختم کړ. نوموړي د جنوري پر 14مه د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر پرویز خټک ته په ځواب کې لیکلي چې اوسمهال په کووېډ 19 ناروغۍ اخته دی او دوه اونۍ وروسته به ځواب ورکوي. د تر دې یو ورځ وروسته پر ټویټر په یو بل بیان کې ګیله کړې او لیکلي دي چې کله یې د احتساب غوښتنه وکړه د ناانصافۍ او د درملو بورې یا چینی وړو او تیلو د ګرانۍ ضد غږ پورته کړ، نو ګوند ورڅخه سپیناوی وغوښت. دا لومړی ځل نه دی چې د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال پر مشرتابه د انتقاد له وجې له دې ډول کار روایې سره مخامخېږي. په 2014 زیږیز کال کې د ګوند له یو بل مخکښ مشر جاوید هاشمي څخه هم سپیناوی غوښتل شوی و. له دې علاوه د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 14مه د ګوند د پارلماني کمیټې په غونډه کې د دفاع وزیر پرویز خټک د نیوکو په ځواب کې ویلي ول چې د بدنامېدو او فشار مخې ته سر نه ټیټوي. د پاکستاني ورسنوي په وینا خټک په غونډه کې وزیر اعظم ته ویلي ول چې خیبر پښتونخوا برښنا او ګیس پیدا کوي خو په صوبه کې خلک له ګیس بې برخې دي. وروسته خټک خبریالانو ته ویلي ول چې په غونډه کې یوازې د خپلو حقونو په اړه خبره کړې وه او دا چې له وزیر اعظم سره اختلاف نه لري. د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازی ګلداد خان هم وایي چې دی په هغه غونډه کې موجود وو او د پرویز خټک په ګډون د ګوند ټول سیاستوالان پر وزیر اعظم عمران خان پوره باور لري. خو له دې پرته هم وزیر اعظم په بیا بیا اپوزیشن ته په اشاره ویلي چې د بدنامولو له هڅو یې نه ویریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. شنونکي وایي دا په جمهوري نظامونو کې د واکمنانو او سیاستوالانو ذمہواري وي چې ځانونه احتساب ته حاضر کړي او همداراز د ولس اپوزیشن او د منتخبو سیاستوالانو او ادارو پوښتنې ځواب کړي. د دوی په نظر هره پوښتنه یا غوښتنه د فشار اچولو یا بدنامولو معنا نه لري. په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي زرک خان وایي په پاکستان کې د وفاق او د خیبر پښتونخوا په سطحو د تحریک انصاف حکومتونه ځانونه احتساب ته نه وړاندې کوي. نوموړي د جنوري پر 26مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د پېښور د چټک بس د یو عرب ونو او بوټو کېنولو پروژو او د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل په قضیو کې د درغلۍ د تورونو مثالونه ورکړل او ویل چې حکومت د خپل واک په کارولو ځان له احتساب ساتي. دی وایي په جمهوري نظامونو کې احتساب یو بنسټیز حیثیت لري.
د احتساب نه بغیر خو جمهوریت نشي چلېدی. جمهوریت کې مختلف ادارې وي چې هغه په یو بل باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي. ټولو نغد عدالت یا احتساب آخو پکې ولسی احتساب چې هر 15 کاله پس یو حکومت به بیا ځي یا جمهوری پارټي هغه به بیا ځي ټول ټاکنو ته او خپل پروګرام به خلکو په مخ کې دي. که 15 کاله هغوی حکومت کړی خو خپل پرفارمنس یا کارکردګي به هغوی مخې ته دي. همداسې بیا پکې نورې ادارې وي د احتساب کا هغه عدالت دی کا هغه بیا په مختلفو ملکونو کې مختلف ادارې هغوی د پاره جوړې دي.
زرک خان وایي په جمهوري نظامونو کې حکومتونه دا نشي ویلی چې ځواب نه ورکوي یا احتساب ته نه حاضرېږي. دی زیاتوي چې د ګوندونو او د حکومتونو دننه د خپل ځان د احتساب میکانیزم هم اړین دی. ورته خبره مدني فعال اسامه خلجي هم کوي. نوموړي د جنوري پر 15مه په ډان ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي دي چې وزیر اعظم باید ولس او هغو منتخبو استازو ته ځواب ووایي چې د هغه ګوند ته یې د حکومت کولو واک ورکړی وي.
اخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قامی اسمبلی غړی ګلداد خان دا منی چې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه هم خپل نظر لري او د دوی په ګوند کې هم ځنې وخت نیوکی کیږي. نوموړی د جنوري پر شپږویشتمه له وشال راډیو سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان واقعي پر دې دریځ کلک ولاړ دی چې د فشار له وجې خپل لار نه بدلوي.
یو حقیقت دی چې موږ سره اتحادي ګوندونه دي او موږ د پارټۍ خپل دنده معاملات هم دي، خو دومره داسې څنګه وزیر اعظم صاحب وایي چې یاره لیکن کې نه راځم او نه شي، نو دا مقصد دی چې هغه اپوزیشن فشار اچوي د خبرو دپاره یا د انارو دپاره ناراضی.
گلداد خان البتہ دا تورون ناسم بولی چے گوا کے وزیر اعظم حساب کتاب او جواب ورکول ته نه حاضری گی. د مثال ورکړه چې وزیر اعظم د 2023 زیږیز کال په نومبر کې پر آرمی پبلک سکول، د 2014 زیږیز کال د برید په پلاتونو کې د پرمختګ لپاره سپریم کورټ ته حاضر شوی او هلته یې سپیناوی ورکړ.
که تاسو خیال دي چې دا د پېښور د آرمی پبلک سکول مسله راغلی او دا عدالت خبره راغله، پوری پارٹین کی اغال تا حاضر شو یا نور دسی دی چی اغا بالکل عدالت اغا سرٹیفائیڈ اغا چاگا نور کر رہے چی اغا ایماندار دے ہانس دے دے نو دادا دا اغی خبر ثبوت دے چی دے پختلا عدالت تو سپیناوی تا مخامخ کیے گی اونو نزیاد تو جمہوریت تو چی کم دے عوامی سرنا چی دے اغا ایمان خان دے زمان وزیر اعظم سے با او دا اغا دے خلق تورو ندی او دا یو شای دے چی دا اغا پیسالہ دا چی اغا دلتا کراب چند
گلداد خان زیاته کړه چې د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت د ولسی ستونزو هواری ته ژمن دی او د سیاستوالانو او خلکو پښتنو ته ځواب ورکولو ته حاضر دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته واکمن شو او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن د سیاستوالانو پر وړاندې د ده په وینا د درغلۍ د پلټنو عمل پیل کړ، خو اپوزیشن وایي نوموړی د احتساب په نوم ورڅخه سیاسي غچ اخلي. وزیر اعظم په بیا بیا ویلي دي چې په خپل حکومت کې هم درغلي نه زغمي، خو د روڼتیا نړیوال ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل د جنوري پر 15مه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې اکثر خلک فکر کوي چې هلته د 2023 زیږیز کال پر مهال اداري فساد په زیاتېدو وو. د خلکو د همدغې دریځ له وجې پاکستان د هغې ادارې په نړیواله پیمانه کې درې درجه شاتګ کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا،
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم دریو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونې ورستی رپورت راځو چې د بلوچستان په اړه دی. د بلوچستان په بوستان کې د ریلوې سټیشن د بندولو او د پخوانیو ډبو د نیلامولو په ضد ځایي مشرانو احتجاج کړی او د یوې جرګې د لارې غوښتنه کړې چې حکومت نه یوازې د بوستان ریلوې سټیشن د اورګاډو لپاره خلاص وساتي، بلکې پخوانیو ډبو د خرڅولو څخه دې هم ډډه وکړي. خو د اورګاډي د ادارې چارواکو ویلي چې دغه ستونزه به د خبرو له لارې هواره کړي. نورحال له کوټزه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لرې و شمال ختیځ لور ته د پښین په بوستان کې د قبایلي مشرانو یو جرګه سوې ده، په کوم کې چې د اورګاډي د محکمې لخوا په دې وروستیو کې و بوستان ریلوې سټیشن ته د اورګاډي د راتګ بندولو او هلته د پخوانی وړو ډبو د نیلامولو په کلکه سره غندنه سوې ده. په دې اړه د بوستان پخوانی ناظم نسیم خان ناصر و مشالې ډوته وویل چې په خوا به د کوټې او چمن ترمنځ چلیدونکي ټرین یا اورګاډه د بوستان پر سټیشن د وخت لپاره درېده، اوس یې دغه بنده کړې ده چې له امله ډېری خلک بې روزګاره سوي هم دي.
ټرین د کوټ څخه چمن ته ځي نو مخکې بدلې راتلی، دوی د 4 کیلومتره هاخوا ته ډایرکټ چمن ته تیر کې. یو خدا مسله ده، دویم مسله دا ده چې دلته یو 25-30 ډبې ولاړې دي چې هغه د بوستان یو ورثه ده. په ورثو کې یادېږي هغه 25-30 ډبې نور خو د ټرین پټلۍ مټلۍ ګرځ ولاړو، هغه هم خلکو ته ورکړې دي. دلته یو ریسټ هاوس هم وو، هغه ریسټ هاوس چې دی هغه هم داسې فعال نه دی. موږ هم په جنډا کې اچولې دي چې هغه رست هاوس هم بالا کې.
دلته ډېرې وینا کوونکو دا هم وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک په غربي لار کې بوستان یو صنعتي زون ټاکل شوی دی او د دې د نور اهمیت په اړه به غوړ سو یو قبایلي مشر چیرمن امین الدین بازیتا
چې د بوستان سی پیک روډ په حواله سره دا ډېر د ایم خطه ته د سی پیک روډ پر بوستان روان دی او بیا د بوستان د سټیشن سره نږدې دلته د سی پیک یو انټرچینج جوړیږي چې ولې دلته یو انډستریز زون شروع شوی دی په بوستان کې. دا څه مزه خبره نه ده چې یواره و پاک و بوستان ته دومره اهمیت ورکوي او بیا د بوستان سره دا د ریلوې سټېشن دا معمولي لوبې کوي. دا خو ډېر بې انصافي ده د خلکو سره.
د بوستان یو بل قبایلي مشر ملک عبدالقاهر خان پانیزی بیا وایي چې د بوستان ریلوی سټېشن یو تاریخي ځای دی. په کار نه دی چې د دې ځای قیمتي اساسه د منسخه یوړل سي.
بوستان ښار د ټانکیانی په 1890 کې جوړ شوی دی یا شاوخوا اونی سوک لغه غرض مفتی و براتلی په دا ټانکیانو کې بیا دی. یعنی دون ترقی یافته شارو دا اول جنکشن چې د کشنی ګاډی لین تر ژوبتلی 200 میل ژوب تر د غزایتلی د دا ژوب خلک براتل په دا بوستان کې ډیر غټه کارخانه وزما خلک کم از کم یو 50 کړ مزکه به نیول گیوه. دلته خلک راتل کاروبارونه کول
په دې ترس کې مچکل په کوټه کې د اورګاډي د ادارې یا ریلوی د بیان کاشف احمد سره تماسونه وی. نو هغه راتول چې په دې اړه به ډیر ژر چارواکي د سیمې د قبایلی مشرانو سره تماس نسی او دغه ستونزه به د خبرو د لارې هوار کړي. نو موږ زیاته کړه چې د چمن د تجارتو پر غوښتنه د کوټه او چمن ترمن چلیدونکو اورګاډي په بوستان کې د درېدو وخت د منسخه ایستلې دي چې مخه پر وخت باندې د کوټې او سره دی شار چمن ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ کې نه ګرځول وو. چې په دې وروستیو کې د سینټ د سټینینګ کمیټې غړو او وفاقي وزیر راغلي او دوی د چمن په ګډون د صوبې د بیلابیلو برخو دوره کړې او هلته یې دا امر کړی وو چې پر سټېشنانو باندې پراته د ریلوی زاړه او ناکاره شیان دې پورته کړي، نیلام دې کړي. په دې کې د بوستان سټېشن زړې ډبې هم شامل دي. نو ځکه په دې اړه به د وزیر صاحب خبره منو.
منسٹر صاحب کی بات تو ماننی ہے نا پھر سب.
دلدا خبر ہے دا ونی ورده چې د بوستان ریلوی سټیشن یو سلی زلمخه یعنی په کال 1920 وشت کې جوړ شوی وو. پر دې جنکشن به د کوټي ژوب ترمنز وړې اورګاډي چلے دی کوم چې په کال 1960 اتیا کې بندې شوې. دغه ډول په کال 2008 کې د هغه وخت حکومت د کوټي ژوب ترمنز د اورګاډي پټړی یا د اوسپنې سړک نیلام کړی وو. خو د بوستان ریلوی سټیشن او التپاته ځینې ژبې اوس هم د انګریز د وخت د هغه آثارو د ښه بیلګې په توګه خلک یاد ساتي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې نه ساته خبرونو وروستیو شیبو ته راغلی یو. پامیر ساحل ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز پتلو تلو کې راته واوروي.
د شمالي وزیرستان هاغو کډوالو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی چې په وروستیو کې له افغانستان استانه شوي دي. دوی وایي چې څه د پاسه اووه کاله وروسته پاکستان ته ستانه شول خو له مرستو بې برخې دي او اوس هم خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه نه لري. حکومت تیر کال په ډسمبر کې له افغانستانه د کډوالو د زرګونه کورنیو د ستنولو وروستی پړاو پیل کړ. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل له افغانستانه د ستنو شویو کډوالو نومونه لیکلي ورته به ژر مرستې ورکړي خو دوی د مرستو پیلولو نیټه ونه ښوده. البته زیاته یې کړه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې امنیت نه دی پر ځای شوی نو ځکه کډوال لا نشي ورلیږدولی. د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو جرګې مشران او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یوې جرګې له لارې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. دا خبره دوی بیګا په داسې حال مشال راډیو ته وکړه چې جنرال فیض حمید پرون په ټانک کې له مشرانو ځوانانو او د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړو سره یوه غونډه وکړه. د پاکستان پوځ رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر 9 پاکستاني چارواکو له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. طالبانو تیر کال د ډسمبر پر 9 له حکومت سره د یو میاشتني وربند تر پای وروسته پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. د اردن پوځ وایي سرتیرو هغه 20 مشکوک قاچاقبران وژلي دي چې له ګاونډي شام څخه یې هلته د نشئی موادو د لیږد هڅه کوله. د پوځ وپاڼې نن په بیان کې ویلي چې له شامه یې اردن ته د امفیټامین یا کپټاګون په نوم د نشئی موادو د قاچاق یو شمیر هڅې شنډې کړې دي. بیان وایي قاچاقبرانو نشئی توکي په هغو شامي لاریو کې پټ کړي ول چې د پولې پر عمومي لارې اردن ته ځي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو د چارو پوهان وایي شام په سیمه کې د کپټاګون د پیداوار مهم مرکز ګرځېدلی دی. په هغه سیمه کې د یادو نشئی موادو بازار پراخېدو دی. اردن، عراق او اروپا ته هم قاچاقېږي.
پامیر سایلو چې د خبرونو لنډیزې واورول او هم له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسېږي. که تاسو هم په دې څه پاتې سوئ نو ډیوه راډیو اورېدلی سئ. عبدالحی کاکړ، پامیر سایل او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.